ګورنر والتس از ا
فکر کوم چې
اکسپیرینس
والی والیس د عامه خدماتو په وړاندې کولو کې تجربه لري. هغه د متحده ایالاتو په اساسو جرګه کې شپږ دورې دنده ترسره کړې او د ایالت غوره والی دی. هغه د ښوونځي ښوونکی پاتې شوی او په ملي ګارد کې خدمت کړی. دی په عامه خدماتو کې اوږده مسلکي سابقه لرلې ده. د یو کوچني ښار اوسیدونکی دی او په یو معنی هغه له هر چا سره اړیکې لرلی شي او ډیری امریکایان ورسره اړیکې ټینګولی شي.
extremely effective communicator
تمر چې شاغلې والز د اگست په 19مه د دیموکرات ګوند په ملي کنوانسیون کې خپل کاندیدی رسمن ومني او په راتلونکو انتخاباتو کې د دغه ګوند نومان شي. هریس او والز به د نومبر د 15مې نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له پخواني ولسمشر او د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ټرمپ او د هغه له برستیال جی ډی ون سره سیالي وکړي. وانس هم پخوانی پوزی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د هاریس او والز انتخاباتي ټیکټ د متوسط او ماموري طبقې لپاره پیاوړی شخص بللی او د دیموکراتانه غوښتي چې د هغوی ملاتړ وکړي. شاغلی بایدن په خواله رسنوي کې لیکلي چې هاریس او والز به د امریکا د ولسواکۍ او خصوصي ازادیو تر ټولو پیاوړي دفاع کوونکي وي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم څنګه شې جوړه بخیر امی دار جوړه غسټ مشری زه خپل د ډیر وخت بیکارم په بیکاری سولاړم کوټ تورې مې کار کوي ډیر وخت برتر عالم مې یو کار بیکارم بیا په موسیقي ځم شامل کی درې میاشه بعد مې نوم را وختي موسی نو لاړو کار دروان وو نو په لار کې بس موټر تیره پنچر سو انو بس موټر مو واغشتي درې ملګری مو شهیدان سولل بس یو زخته بعد بچاو کړلم ما دا یو لاس لښ خورس نو دا د بیکاری پرې چې کارونه په ډیر سنه پیدا کیږي بیا چې موږ ته پیدا سول دا واقعیا را د پیښ سول.
سلام شعیب ما د افغانستان نه فعلاً خو داسې خاص مصروفیت نه لرو خو موږ ته یخن د بیکاری سره یو په دې هیله چې کاروبار زمینه مساعده شي او د کار لپاره ټول په کار شي. انجینران یو بیکار یو فعلي وخت یو منتظر د کار یو الله دې پکې خیر واچوي.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. السلام آباد زما یو پیغام دی چې کار والا دی او که بیا کار دی باید دواړو ته په یوه نظر وکتل شي هغه په کور کې که په هر څوک ولې انسان دی اصلا کیدای نه شي. الحمدلله موږ خپل دا په کار لګیا خپل توکام دی د کپړو لیکن نظر باید پرو ده ورته وکتل شي انسان دی هر څوک سړی یا کار کوي او ټک دی که ورځ دوی بېکار یې کار خوښه شی دی در کار راشی نهشته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مو کو په دې خبرونه کې مو په میدان ورتک ولایت کې لوی تاریخي کلا خبرو
د دې کلا خاوره د دې وخانو په تاریخ باندې راوړل شوی
په ګلونو کې د وی ساري تاریخي مانی پاړه علم ګل سحر وای
په 500 متر مربع کې جوړ شوی د ګرلس دوی خونې لري
د وشل شوی ولسی شاعر ګلمن وزیر یو په خاني کې لادر سره شریکو
موږ خود سر د پانا ځاین مو سړی تکوې د مال خبره
لانزورګری الماس خانم سره شخی دلایم
نن سبا چې څنګه منزورونه جوړو مګوم را صفا دي چې هغه تلری نو تاسو ګوري نو خلک وایي کده چې مری وچاکته
د یو شمیر نور مطالب ترڅنګ په د کندوز د عامه حمامونو پاړه واوري
کیسه چې خلاص شي سړی وجود د سپک شي وجود دی برابر شي ډیر خاص
د خبرونه په پیل کې تاریخ ته مخکوه په میدان ورتک ولایت کې د زرغون بابا په نوم تاریخي کلاشته دا کلا چې شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري د سیمه د اوسیدونکو په وینا حکومت باید ورته توجه وکړي او د تاریخي ابدی په نوم دی ثبت کړي. د دې کلا لیدو ته هر ورځ یو شمیر سیلانیان ورسي. جزئیات په دې راپور کې.
د زرغون بابا په نوم دا تاریخي کلا د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د اندړو په سیمه کې د شنو غرونو په مینځ کې پر یو لوی غونډۍ ودانه ده چې د ځایي اوسیدونکو په خبره شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري. دی وایي د زرغون بابا په نوم دا کلا په پخې خټې جوړه سوی او ښه نقاشي پکښې کې سوې ده. د نرخ ولسوالۍ د اندړو د کلي یو ځایي قومي مخور محمد نبی وایي دغه کلا په شاوخوا لس جریب ځمکه کې جوړه سوې او خټه او خاوره په اوښانو باندې ورته راوړل سوې ده.
او د دې کلا خاوره دا د اوښانو په تاریخ باندې راوړل سوې دا چې بیا پخېږي بیا د دې تلینه یا د دې خټې د یو قسمت نه خاوره خټه په اوبو کې ږدي چې که چیرې دا خټه خامه وي نو بیا دا خټه پخوي او که چیرې هماغه ټول مان نیمن وزن یې پوره و نو بیا به وایي دا خټه پورته کېدله.
د زرغون بابا دا کلا څلور هسک او دنګ برجونه لري او د ځایي خلکو په خبره چې له دې کلا پخوا د انګریزانو د لشکرو په وړاندې جګړه هم سوې. بیا هم محمد نبی
تاریخی قلا یا ابیدات تاریخی ګوره نو دا په خپل بیانوي چې هر برج مثال دی او فایرداري لري کته دی او برج نه کېدای شو چې ټول قلا یا دننه کور او مالداری وزوند او زراعت تعقیب
د نر خلصوالي وسیدونکو وای د دې کلا پاړه ډيري خبرېسته او د غشان دی ورسخه ډيري خاطرې هم لري. خو ولې دې کلا ته د زرغون بابا کلا وای د نرخ ولسوالۍ یو ځایي قومي مخور میرزا محمد یې پاړه وایي
دغه کلا د زرغون جلال په نامه باندې کلا دا چې تقریبا 2500 کاله مخکې دلته راغلی و د موږ د اندړو نیکه و نو دا کلا یې په هغه وخت کې آباده کړې ده او جوړه کړې ده. دې کلا سره یې دلته مکمله امکانات و چې جومات یې هم ده او زرنده یې هم وه او دا یو مالدار سړی و.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد هم وایي چې دا کلا ډېره تاریخي مخینه لري او دوی به یې ساتنه وکړي او په تاریخي اثارو کې به یې ثابت کړي.
موږ غواړو هر هغه تاریخي سیمې چې د هغو قدامت له سل کاله یو نیم سل کاله تر زرو کلو یا زیات راتونه پورې دا موږ ثبت او راجستر کړو چې د زرغون بابا کلا دا یو داسې تاریخي سیمه ده چې د دغې سیمې ثبتول ساتل له دې چې خلیدنه او څارنه کول په وار وار سره حفاظت یې کول دا د اطلاعات فرهنګ مسؤلیت او دا به انشاءالله موږ کوو.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې شپږاویا تاریخي ابدي له دوی سره ثبت دي چې د یاد ولایت د ځینو فرهنګیانو د ادعا پر بنسټ یو شمیرې د نړیدو له ګواښ سره مخ دي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري. ارکی دل کو شامنی یو روایت ده چې د دې مانی نوم لاغه ودانې خپل شوی چې د کابل له بالا حصار سره نشتې د شاه زمان په وخت جوړه شوی و. شاه زمان په ولسو درنیویم کال کې پاچا شو وکاله پاچاهي وکړه بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هنته تبیید کړ. په ارکی د دل کو شامنی پاړه د ارک دنن او پرون لیکوال علم ګل سار څخه ورو چې دا مانی کله جوړه شوی څنګه جوړه شوی څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت.
سراج الاخبار دی 2001 کال په سمه ګڼه کې ذکر دي چې دا معنی چې دا بنجره معنی ده بې نظیره او بې قصره معنی ده. یعنی په افغانستان کې په دې سره یو بله معنی نشته. نو دا د نوم بیکګراوند کې شاید دغه وي. دغه معنی د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړه شوې ده. کله چې امیر حبیب الله خان د هند سفر تللی و بیرته چې د هند راغی بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یو نوی معنی جوړه کړي. نو له مهمو مخورو کسانو سره د حکومت او د حکومت د باندې مشرانو سره پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم ونیو چې د ارګ په باغ کې د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1290 کال کې کیښودل شو اسمبلی په میاشت کې او رسما پرانستل شوه. کار جوړه شوه هغه د 1295 کال اسمبلی میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو، ټول مواد چې څو د ټول ورته برابر شوي وو د مخه، او ویل کېږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو، او نور مواد ټول د افغاني مواد وو او مختلف مواد وو. عزیز الدین وکیلی په پلزایی لیکي چې دلکشا د بای محمد خان فراش باشي د زوی محمد امان خان په سرپرستی باندې جوړه شوه، یعنې هغه د کار تنظیمونکی او د کار مشر و په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو آلمانی انجینر فلاش په نامه باندې کار کاوه، خو د خواجه راولوید او زخمی شو. بلده وروسته یو بل انګریز انجینر وو، هغه د دې کار مخته یوړ. د دلکشا ماڼۍ مواد ټول افغاني مواد وو، یعنی د جوړولو یې، او حتی بلده چې سیخه او کانکریټ پکې وکارول شي نور مواد وو. مثلا په دې کې د مختلفو خاورو تر څنګ چکه د غوا شیدې او په ځینو برخو کې هګۍ ردینه هم کار اخیستل شوی ده. دوه پوشه لري، لوی دیوالونه یي، او چې تر منځ یې، یعنی د دوو دیوالو تر منځ یې دومره ځای ده چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده. دیارلس لوی خونې لري، چاره یوه سوري اوږدوالی یې شل او سوري 90 متره ده. دوه لوی سالونه لري، همدغسې نورې کوټې هم لري مختلفې. په دلکشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفت ده. په دغه لفت کې البته اوس دوه لفته دي چې یو وروسته جوړ شوی ده، خو یو یې پخوا جوړ شوی و په هند کې جوړ شوی، البته د هند په ممبئی ښار کې جوړ شوی ده. دا پخوانی لفت ده چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېده، یعنی په هغه باندې جوړېکېده، تنظیم کړی و دغسې. اوس یې په نوي شکل برقي کړی ده، خو هماغه پخوانی شکل ده. د دې ځانګړنه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي، یعنی داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفتونه چې یو منزل ته بل منزل کې بدرېږي، بلکې دا په نیمایي کې هم کولی شي چې بېرته شاته لاړ شي مخکې دې چې بل منزل ته رسېدلی وي. نو جالب لفته او ډېر تاریخي هم ده. په اصطلاح په دلکشا ماڼۍ کې ډېرې مهمې غونډې هم شوې دي، او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبی دفتر به وو او ګلخانه د ژمي دفتر وو، او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي. د ملت یووالي په نامه باندې یو جشن وو د امیر حبیب الله خان په وخت کې به جوړېده. دا به د سرطان په 12 نېټه هر کال جوړېده، او په 1290 کال کې کله چې دا جشن جوړېده، مخکې دې جشن جوړ شي برق له جبه سراج جبه ترا انتقال شوه، او دغه اول د جشن لپاره ارګ چراغان شو. د ارګ دغه ماڼۍ چې ده یو ښایستوالی په دې کې ده چې باغ په منځ کې ده، شاوخوا یې ونې دي او ګلان دي. 1440 مختلفې میوهدارې او غیر میوهدارې ونې دي، او 1430 مختلف ګلان دي شاوخوایی. کله به چې په بهرني آیتان راتله، لکه د نورو هیوادو پاچاهان، رئیس جمهوران او صدراعظمان، نو هغه یادګاري نیالګۍ به یې، یا د دوستۍ نیالګۍ به یې چې شو همدلته بېښو کېناوه زیاتره، متاسفانه ما شرط سمو تلاش وکاو دامه پیدا نکړی شي کوم نیالګی چای شاید یعنی دلته ډیر تاریخي شخصیتونه راغلي دي دا ضرور و البته دامه مردی بیغوری او بیکاری یو نه خره شي دا نه دلیکلی نه دلیکل سوي چې مثلا دا کوم هواد رئیس جمهور شاید او څنګه ده
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
ټاکل شوی دی چې د ولسی شاعر ګلمن وزیر په ویر کې لیکل شعرونه او مقالې د کتاب په بڼه چاپ شي. په شمالي وزیرستان کې بیا یو شمېر کسان غواړي چې د ګلمن ناچاپ شعرونه خپاره کړي. د ولسی شاعر ګلمن وزیر جنازه د جولای په 12مه د شمالي وزیرستان پر اسمک خاورو ته وسپارل شو. په ګلمن باندې د جولای پر 10مه په اسلام آباد کې ویټلې بریټ وکړ چې له اخیستو ټپونو یې د جولای په 12مه د مړینې خبر خپور شو. د ګلمن د شاعری په اړه نږدې کال مخکې د ازادي راډیو په مشال څنګه کې زما همکار نجیب عامر له هغه سره شهیدلی و. په دې مرکه کې ګلمن هم شعرونه ویلي او هم مو له دې خبروي چې کله به یې شعرونه لیکل او څرنګه به یې شعرونه لیکل. د همدې مرکې په پیل کې ګلمن وایي چې د ولس لپاره شعر لیکلی.
زما شاعری شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره بالبته ځینې بیتونه شعرونه غزل به په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي مګم زموږ وطن ته او زموږ خلکو ته زموږ ځوانانو ته چې د کوم شعر شاعری ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعری چې ورته ویل شي مقصد هغه ولسي او مزاحمتي شاعری کوم نو بس چې نظم مې سوچ ته راشي غټه کیسه وي بیا په نظم کې را غونډه کم او بیا چې د غزل ځای وینو بیا غزل وایم خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه داد وا شایان ډیر وایم.
تاسو د مزاحمتي شاعری یادونه کړ په افغانستان کې د ملنګ جان شاعری چې سره قم ده د سویل شو چې د ګلمن وزیر شاعری مو د ماغه بڼه ده چې په کې د وطن ناخوالي د شعر په جواب باندې خلکو ته وړاندې کوي.
ملنګ جان بابا خو ډیر لوی شخصیت دی کنه ملي شاعر دی دغه ځای ته خو مقصد بالکل هغه دی خوب لیدنه ده خو بالکل دا په داوا سره مقصد ویلای شم چې څنګه به چې ملنګ جان بابا د کام او د وطن درد او دغه په شعر په غزل او بیا د اغون په پښتنو سندره جوړولې په هغه کې رنګښتو خپل ځوانان خپل ولسونه د خپل وطن آبادی پر مختګ ترابلل نو ما غلار باندې مام قدم یې شې دی زغواړم چې ملنګ جان بابا هم هغه د شعر د ادب هغه یو قسم ولسی مزاحمتي شاعر هغه دغه موږ باید په مخ بوزو هم
سی ولس بیا داسې شاعری خوخی هم ځکه د ولس هغه د زړه خبرې شاعر دغه په انداز کې تاسو مخ کې ویل چې په فل بدی انداز کې چې مخ کې نه پیسړی نه سوچ کړي نه لیکلي بس زړه ته یو جذبه راشي هغه جذبه سندریزه شي ولس ته په سټیج ورسیږي نو خامخا ولس بدرګه کوي کنه ګلمنه
نجیب جان دا سیدا بیخی ګوره په معاشره کې د شهور لرونکو خلک زمونږ په پښتنه ټولنه کې تا ته پته ده چې په سلو کې درې یا څلور وي چې هغه مقصد په فلسفي شاعري باندې یا مقصد په هغه شاعري چې هغه ته د الفاظو چناو کېږي مقصد ژوره شاعري وي په هغه زما عام ولس په سلو کې لس کسان پوهېږي مګم زما چې کومه ولسي شاعري ده په دې زموږ د وطن در ځوانان خو پرېږده زموږ د وطن خویندې میندې هم هغه شی درک کولی شي پرې پوهېږي کاغذ زموږ په دې لاندې ټولنه کې مقصد په د قبایلی سیمو کې تا ته پته ده چې د خزینه او حقوق واغه سیستم غرنګ نشته ډیره ساده او عام لهجه
ګلمن آشنا سو اوریدونکو ته سوډان دی کوي
دا یو غزل دی وای یار کوي ډکه د کمال خبره یار کوي ډکه د کمال خبره پاکه لشر او لجنجال خبره او موږ خود سر د پانا ځای نه مو مخ د سر د پانا ځای نه مو سړی تکوي د مال خبره او پښتون بتل د غسې در په در پښتون بتل د غسې در په در وی چې نه منی د ستر خوشحال خبره او چې تا ته وګورم را یاد می شي چې تا ته وګورم را یاد می شي ها د سپینځيري کلیوال خبره دا یو به داس دغه غونډې پکې وای نړې سپوږمۍ ته په ورتګ بوخت نړۍ سپوږمۍ ته په ورتګ بوخته ده زموږ په شنا چایو په دال او ای ګیلمنه سخت په خلمه وای ای ګیلمنه سخت په خلمه وای خو په غزل کې کړه سنبال وای ناست په یو مورچل کې یو ویرې ژول یو بلا ناست په یو مورچل کې یو ویرې ژول یو بلا د کام د خدای خبر نه کړي زما د کام او زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو نو خاورې به موږ یو شو لاټه کتر کابل او ته یې شو کولې تار په تار او موږ کتل درته آیا موږ بخښې د پښتنې پیغلې اوربلا او ړنګ شوې ول په ول د تور مغل په پښو کې پرېوتې وخت د خوشحال خان د المسو د بګړې وله او تلالیا نیم پاوی دا بل دی نیم چې ټکه زه خلک تلمه د پښتون نظر په تله او نه دې کام ته خیر رسی او نه دې سر په کام زار کړ زغله ګیلمنه د پښتون د احساس غله
وا ګیلمنه
او دا بل غزل دی نجیب جان وای
ارشاد خان کې
ولې د هر سر ذمہوار یادې ولې د هر سر ذمہوار یادې ګم کله مسلم کله کفار او خدای چې ستا به فیصله څنګه وي یو ځای شهید بل ځای مردار او لر او قبر ته سپیناوی ورکړه ما هلته جاسوس دلته غدار یاد او چې د جنگ ځای شي نو د کار یادېږم چې کله امن وي بے کار یادېږم که کله من هر څو ځان سپین ملا بیا هم په هر ځای ګناهګار یادېږم بیا هم
ګیلمن څه وخت کې ښه شاعري کولی شي ستا د شاعرۍ وخت څه وي د ورځې کې د شپې کې په ګڼه کې کې په خاموشۍ کې کې څه وخت کې شاعري کوې
په ګڼه کې خو باید زه وایم یو دغه هم شي کولی یو خو هغه فلبدي انداز وي هغه خو نه کېږي خو مقصد چې کله هم داسې شم چې بیخي زیات وځورېږم نو تا ته خو پته ده زموږ په وطن کې غیر له ځورول نور څه شی او زمونږ اختر د ماتم غوندي زمونږ خادي د ماتم غوندي زمونږ هر څه د ماتم غوندي وي مقصد په کلي کې دومره زیاتې کونډې یتیمانان په هر کور کې لرو چې د هغو له شرمه هم سړی اتڼ نه شي کولی نه خو هر وخت ماتم ماتم دی خو چې کله ډېر زیات ودردېږم دا نوی نوی درد او دغه وینم د وطن مایوسی په هغه وخت کې بیا زه ډېر ښه شاعري کولی شم مقصد اوس ته ونه وایې چې ستا شاعري ته به مونږ خامخا ځانونه په عذابوو بیا به ته غزل
نه نه کله کله خو داسې چې ډېر خوشحاله مې چې ښه ملګري ووینې یا ته چې څه غواړې هغه رقم حالات مخې ته راشي په خوشحالۍ کې خو به هم داسې څه لیکي که نه اتمن
او نو چې داسې شي چې سړی له خپل کار زیاره مطمئن شي او لږ دغه ووینې په ټولنه کې بدلون بیا کېږي بیا هغه د دغه د مایوسۍ او د غم شاعري نه وي بیا لږ داسې زړوره شي که نه خلکو ته د امید وربخونکي شعر شاعري وي
یوه پخوانۍ مرکه وه د ګیلمن وزیر مرکه د ده ولسي شعرونه هم عامو خلکو زده کړي دي او هم سندرغاړو دا شعرونه ویلي دي جاوید امرخیل د ده یو شعر وایي
ستاپ بلتون دمرا غم جن یا غم جن یا ما چه حد نلری ستاپ بلتون دمرا غم جن غم جن یا ما چه حد نلری پا غم جن زرده سی خوگمن یا خوگمن یا ما چه حد نلری پا غم جن زرده سی خوگمن یا خوگمن یا ما چه حد نلری ستا پا بلتون دمرا غم جن پکر غیرنو وزغنو کر خوبی لیارا پکر غیرنو وزغنو فکر خو بلا یارا فکر غیلنو آواز غنو کر خو بلا یارا فکر غیلنو آواز غنو کر خو بلا یارا اے دمرا دت گئی دل دیدن یا دیدن یا ماچ حد نہ لری گئی درد دن ید دن یا مچ حد نری ستاپ بل تم تمرا غم جن غم جن یا مچ حد نری ستاپ بل تم تمرا غم جن شماؤ کلا مہاجر او غدا کل ترہ کر شماؤ کلا مہاجر او غدار کل ترہ کر شماؤ کلا مہاجر او غدار گمر ذلیل پخپل وطن یا وطن یا ماچ حد نہ لڑی ذلیل پخپل وطن وطن یا ماچ حد نہ لری غم جن زردا سے خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نہ لری ستا پبل تم دمرا غم جن قتل عام خاموش ملک او مولا د پختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا د پختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا اے لتا سی دمر گیلمن گیلمن یا ماچ حد نہ لری تمہارا گیل من یا ماچ حد نہ لری غم جن زدا سے خوگمن خوگمن یا ماچ حد نہ لری سب بل تم تمہارا غم جن یا غم جن یا ماچ حد نہ لری غم جن زدا سے خوگمن خوگمن یا ماچ حد نہ لری ستاپ بل تم دمرا غم جن
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خیبر پښتونخوا انزورګر الماس خانم چې په 2022 کال کې د بریتانیا د بلویډر پونم د غیر دولتي ادارې جایزه ګټلې و نن سبا په اسلام آباد کې ژوند کوي او هلته حقوق لولي الماس خانم ته جایزه په هغه انزور ورکړل شوې وه چې د یوې افغاني انزورې په تار او ستن جوړ کړی د نجلۍ افغاني ګڼ جامې اغوستې دي منګی پر سر دی او شپېلې ښخوي الماس خانم هغه هنرمنده ده چې تر اوسه د افغانستان د یو شمېر منلیو تاریخي شخصیتونو لکه میرویس نیکه احمد شاه بابا او امان الله خان انزورونه ایستلي دي همدارز د افغانستان په اوسنۍ سیاستوالو کې د پخواني ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزی انزورونه په تار او ستن جوړ کړی دي له دوی په واورو چې په اسلام آباد کې په لیلیه کې ژوند او د پانتون زده کړو د دې پر هنر اغیز کړی کنه دی
فلحال سوخ کیږي چې پانتون روانه شو یم
نو هم په دغه مقصد هزار غلی هاستل ته نو تاسو په ته هاستل چې کوم ژوند وي هغه ډیر زیات مصروف وي د کور د ژوند په لحاظ سره ور سره سبق هم مخ په وړاندې بوتلل وي داسې ور سره بیا ځان دپاره تیاری هم نیول وي او امتحاناتو ته نو د دې سره لږ ورته ګران شوی دی مخ په وړاندې بوتله د دې هنر خو بیا هم پاتې نه دی کوشش کوم چې مخ په وړاندې سره بوت
په دې تیرو یو څو میاشتو کې تاسو انځورونه ایستلي جوړ کړي
په دې نږدې وخت کې خو مې نه دي خو بیا هم شاکر ورته نه ده که داسې څه مطلب ذهن ته مې څوک راغلل یا ډېر ضروري و د یو عکس انځور رغول نو خامخا به کوم
تاسو تر ډیره مخکې چې کوم انځورونه جوړ کړی دي د تاریخي شخصیتونو د مشهورو کسانو انځورونه مو جوړول اوس هم هغه څه کوي او کنه دا ستاسو د انځورونو صحه پراخه شوه
څنګه چې تاسو ذکر وکړو زه د مشهور شخصیتونو یا مشهورم نو کوم کوم شخصیتونه په زمونږ سوسایټي ته یو مثبت پهلو مخته کوي یا یو مثبت کار کوي دا وی انځورونه به ما جوړول او زماغه هنر چونکی ټول دنیا کې یو نوی هنر وو نو د ډیرو خلکو ډیر زیات وخت غواړي چې په ډیمانډ باندې هغه جوړ کړي نو اوس دې طرف ته مجبور شوم چې په ډیمانډ باندې یو څوک غواړي چې زه دا وی انځور جوړ کړم نو هغه په هغه طریقه هم جوړولی شي انځور
یعنی ډیمانډ مو مطلب دا دی یعنی که چیرته څوک غواړي چې کوم انځور جوړ کړي تاسو ته باید پیسې درکړي چې تاسو باید ورته جوړ کړئ
بالکل بالکل
څنګه له هغه وخت نو وروسته چې تاسو ته بل ویدر ماسسې د بریتانیا تاسو ته جایزه درکړه له هغه وروسته تاسو کارونه زیات شول او کنه له هغه وروسته مو کارونه زیات شوي نه دي
ظاهره خبره ده په ټوله دنیا کې دغه یو خبر وچلیدو چې د پښتونخوا نه یو جنای چې کوم دی دغه انټرنیشنل ایوارډ ګټلې ده نو ډیرو خلکو ته ځین ته دا خبر ورپری وته چې دا یو قسم شته چې دا یو ناشنا هنر کوي دا غین ورستو خو پہچان جان پہچانم ډیر شو خلکو ته ځین تم خبره پری وته او ورسره د انزورون چې کوم ډیمانډ وو هغه هم زیات شو
نو چې ډیمانډ او غوښتنه زیاته شوې ده نو تاسو هم دا وویل چې کچرته خلک غواړي چې تاسو انځورونه په پیسو ورته جوړ کړئ تاسو ورته تیار یاسي جوړوي څنګه اوس خو تاسو له پښتونخوا یو سلری وسی په اسلام آباد کې ژوند کوي هلته هم د خلکو رابطه له تاسو سره شته چې انځورونه ورته جوړ کړئ
او بالکل ځکه زمون رابطه خو ټلیفوني وي زیاتره کم پښتانه چې دي یا چې څوک هم دي چې غواړي دا انځور جوړ کړي نو ما سره د مسنجر د لارې یا د فیسبوک د لارې رابطه کوي یا د واتس اپ د لارې نو هغه په لوکیشن باندې هیڅ اثر نه پرې باسي ځکه کله اسلام آباد کې کله پښتونخوا کې نو هغه یو خبره ده ځکه زمون ټلیفوني رابطه
ستاسو په خپل نظر ستاسو په د انزورونو کې چې جوړوي ل د مخ کې د اوس فرق راغلی دی څه کا فرق راغلی وي څه فرق
فرق بالکل وخت سره راځي ځکه چې لومبنه وخت کله چې ما انزورونه جوړول نو هغه عمر زما تجربه نه و پکې اوس وخت ذاتي د سره چې ما مختلف قسم انزورونه جوړ کړل نو د وخت یې دوه سره پامې کې نور هم خواله راغله دي نور هم مطلب کمخ کې په کیسه سنا سره غلطي ویا داسې و چې ته به لګې د چا پتار جوړ شي نن سبا چې څنګه منزور نه جوړو مګ تم را صفه دي چې هغه تلری نو تاسو ګوري نو خلک وایي کده کیمرې وته اکته نو ډیر فرق پکې راغلی او کوشش کوم چې مخ وړاندې پکې هم ډیر مثبت بدلون راولم او نور ختم خپل هنر
د رنگونو لپلاوه څره کوم څه تغییر پکې راغلی دی یعنی مخکې مو له کوم رنگونو نه استفاده کول اوس له ډیرو رنگونو کار اخلي او که څنګه
وو بالکل رومبنه عکس کړه زه وایم نو هغه کې ما صرف یو رنگ استعمال کړو هغه تور نو ځکه چې هغه رومبنه عکس ما په کپڑا باندې جوړ کړو او کپڑا سپین و د پاسه ته ما تور رنگ باندې تار باندې انځور جوړ کړو هغه پسې چې په غل بیل کې مکل جوړو نو هغه می بیا په تور او سپین سره جوړ کو دریم رنگ ماته یاد شي وسم چې هغه کې ما د سور رنگ اضافه کړی و. نو دغه سری بیا ورو ورو پنځه رنګونه شپږ رنګونه او اوس خو دا کوم تاسو کوم انځور چې انټرنیشنل جایزه ګټلې وه نو هغه هغې کې د شمار نه هم زیات رنګونه دي ځکه په هغې کې په بے شمیر رنگونه ما استعمال کړی دي. نو دغسې اړومبنی کې مې ډېر کم رنګونه او اوس چې کوم انځورونه جوړوم نو کوشش کوم چې ډېرو نه ډېر او د ښه نه ښه رنګ استعمال.
له هنرمندې الماس خانم څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د خالد ریحان ببری او شیر د دوی په شخ
زل دا په ازغیو باندې مات سترګې دا په ازغیو باندې مات سترګې کول مخ یتا ته می درتا ته سترګې لدوو دی نشي د خکلا اندازه لدوو دی نشي د خکلا اندازه صبر چې کړه مدرته زیات سترګې کله نا کله جګړې ته پریږدا کله نا کله جګړې ته پریږدا خو ډیرې ساته سوله سات سترګې مدې شپورته د خال سیوری ترینا مدې شپورته د خال سیوری ترینا مدې هیڅ کله میرات سترګې کبابیتا بلته وبرنګ اوړي کبابیتا بلته وبرنګ اوړي شید لما په ور کې پات سترګې بی اجازه دی ورکجه کړی نووس ببرای وروړه نه نوات سترګي ببرای وروړه نه نوات سترګي
د سجروی مچلې د دې خبرونه په روسیو کې د یو لارغونی دوت پاړه د چړوندو لمخي عمومي حمامونه په لارغونی مصر کې همدار اس په لارغونی روم کې دوت وو. د اوسنی افغانستان د جغرافي پاړه ویل کیږي چې تر اسلام مخ کې په بلخ کې حمامونه وو خو په دې ارتباط لا هم دقیق چړنی نه دي شوی. عمومي حمامونه لا هم په جنو هیوادونو کې ګرم بازار لري او دوت دي لکه په ترکیه کې خو هلته حمامونه د ګرځندویانو لپاره په وی سرګرمي بدل شوی دي. په افغانستان کې هم عمومي حمامونه شته. د کندوز ښار یو له هغو ښارونو څخه دی چې عمومي حمامونه پکې ډېر دي. که څه هم اوس عمومي حمامونه په عصري بڼه جوړ شوي دي خو لا هم په حمامونو کې کسبالان کار کوي او خلکو ته د چاپي او کیسه کولو په برخه کې خدمات وړاندې کوي. په دې راپور کې د کندوز له یو شمېر کسبالانو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه خبرې شوې دي.
له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په افغانستان کې له عمومي حمامونو څخه ګټه اخیستل دود دی. د افغانستان په عمومي حمامونو کې یو شمېر کسان د کیسمال په نوم کار کوي او کیسمال هغه چاته ویل کیږي چې د پیسو په بدل کې لومړی خپل مشتریان چابي کوي تر څو ستړیا یې رفع شي او بیا وروسته هغوی له سره تر پښو پورې کیسه کوي او پرې مینځي. څلوېح کلن فیروز چې له 15 کلونو راهیسې په کندز ښار کې په یو عمومي حمام کې د کیسمال په توګه کار کوي. فیروز آزادۍ راډیو ته وویل چې له خپل کار څخه راضي دی او له همدې چارې خپل نه کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
کیسه مثلا میګرم یو کس خاصته مې بشد یو کس بسیار چې مې بشد چاپی میکنه یو کس
کیسه کول ډېری ګټي لري. کوم کسان چې ستړي وي او د عضلاتو درد ولري هغه حمام ته راضي او له موږ څخه غوښتنه کوي چې چاپی کړو. له چاپی کول ورسته یې کیسه کوو ځکه په ګرم ځای کې چاپی د انسان هډوکو عضلاتو سردردی او ځان دردې ته تسکین ورکوي. نو په همدې خاطر دلته زیات شمیر کسان د چاپی او کیسه کول لپاره راځي خو په ژمي کې بیا زموږ مشتریان زیات وي.
پا پنځوس کلن روم احمد هم یو له هغو کسانو څخه دی چې له شپاړس کالو راهیسې په نوموړي ولایت کې په یو عمومي حمام کې د کسمالۍ په برخه کې کار کوي. هغه وایي دغه کسب له خپل پلار او نیکه ورته په میراث پاتې دی.
موږ دلته هم خلک کیسه او چاپی کوو. چاپی کول د پوستکي د ښکلا او د بدن نرمښت لامل کیږي او د وجود ځینې دردونه له منځه وړي او د انسان په وجود کې وینه په حرکت راځي. دلته د چاپی کول لپاره مولایان، طالبان، ځوانان، سپینګیري او هر طبقه خلک راځي او موږ د پیسو په بدل کې هغوی چاپی او کیسه کوو.
زیات شمیر افغانان د ځان پر مینځلو او د نظافت مراتولو لپاره له عمومي حمامونو څخه ګټه اخلي. پنځه څلوېښت کلن صفت الله چې د کندز ښار یو عمومي حمام ته د حمام کولو لپاره راغلی، هغه وایي کله چې ځان درد او ستړی وي نو حمام ته راځي، خپل ځان چاپي او کیسه کوي تر څو ستړیا یې رفع شي.
دا چې سړی ځان د عضلات ښه خک شي، بیا سړی راځي دلته سونا ته، یو ځان ګرم کړي او کیسه کوي، بیا چاپي کوي، د عضلات بېرته ځان کیسه چې خلاص شي، سړی وجود داسې سپک شي، وجود دې برابر شي، ډېر ښه کیسه مال د رضایت لرو. ته نه
د کندز ښار یو بل اوسیدونکي محمد نسیم آزادۍ روډیو ته وویل چې په اونۍ کې دوه ځلې حمام ته د ځان د چاپي او کیسه کولو په هدف راځي. د ده په وینا چې ماساژ او چاپي کول د انسان جسمي او ذهني ستړیا لرې کوي.
دا دردونه د ځان لرې کیږي. شو سپورت مینان هم همیشه دلته راځي او ډېر راحت، ډېر نخواښ یو، ډېر ښه سړی ده، ښه ښه ماساژ یې وکړو. زه خو همیشه دلته راځم، زموږ فامیلي هلکان ټول راځي دلته.
له ډیرو پخوا کلونو راهیسې په کندز کې لسګونه لوی او واړه حمامونه موجود او فعالیت کوي. د تیر نظام پر مهال په نوموړي ولایت کې یو شمیر حمامونه په اونۍ کې دوه ورځې د ښځو لپاره ځانګړي کېدل او په ځانګړو ورځو کې ښځې عمومي حمامونو ته د خپل کوچنیانو او د ځان پر مینځلو لپاره تللې. خو پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګول شوی دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ د خبرونه سرته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی
ګدرنا وزري ماتړي پریمیک دی چې والو زم زما وزري ماتړي شپوت پات کې ګدرنا وزري ماتړي شپوت پات کې ګدرنا وزري ماتړي ماتړي زدا لاهو پزم زمو کې زګي دلي زادا زان غق د ژوند منځ تر بللیم المنځمه پالمن کی دغه سیس پیڅلیم ظلم دی پښوندو ظلم دی پښوندو د خندا وزري ماتړې شپوت پات کی ګدرنا وزري ماتړې شپوت پات کی ګدرنا وزري ماتړي رنا وزري ماتړي خربشي جنگل کبي کتاب بي قلمشي ګلشي وچ دندر چي بي اواو بي شبنمشي مشا ادم ګوخي نا هوا دي بي ادمشي مړاوي باتمشي مړاوي بادمشي دا هوا وزري ماتړي شپوت پات کی ګدرنا وزري ماتړي شپوت پات کی ګدرنا وزري ماتړي رنا وزري ماتړي زاد زمانه جبل ساتلې په پنجره کې يم شما یا مو بلد تاریخ پا درکیم زرکیم پچو غود وقتنو پا درکیم ಪ್ರೇಮಿಗ್ ದೈ ಜೀವಾ